احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله کړ. تر هر څه مخکې خبرونه، د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګ وایي د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاسو ژانس ته شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نشتی اړیکې لري. تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي. د غساسمن پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغي په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغي د قربانیانو شمیر 193 تر رسیدلی دی. د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا د وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبريال او دوه افغانانو د ارغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلويشت کلن حاجی نجیب الله په 2006 کال کې د خبريال ډیوډ روډ د تشتولو په تور تورن شوی وو. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. تاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د اتیا اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د 63 میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړی لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بند شوه چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسول
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط د سر شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکارا کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوسته مو له دې خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کثافت دانې جوړې شي
چې کومه چټلې وې دا به د کثافت دانې ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې اوشمیر میشت افغان کډوال وای په دې ورستیو کې لدغه هواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی لاسه ډیر ډو سره خبرو کې ویلي یوشمیر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هواده ایستل شوې دي. په ورته وخت کې یوشمیر تاجکی رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هواده لڅلويش د زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جو زیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم و له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې به خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت کرده بودند هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میرفتن چه حتی په UNHCR که ثبت هم و استل شویده ازمو که او ملگره چه دلته تکسی چه لاوله اغا بجره هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید مقبیر تا افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندیخ منیو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمه ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شي نه پوهېږو.
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. د رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیې قمندانۍ ته ورغوښتي وه بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي وو یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وی د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایل سختو موږ د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لا د دې شاهدان وو. اکثر هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړي ده هغه درې هیوادونو ته تک ته انتظار دي ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوی نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراتوي چې ورته ټاکلي دي ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه اوسي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. په روسیې کې روسیې د طالبانو ډله د ترګرو لیست څخه ویستله او ویلې دي چې طالبان کولی شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسیې پر پله پلشتي او له طالبانو سره اړیکې شکړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمدي څخه اورو.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش درخواست
دیوی دی امام علی رحمان ده حکومت تاریکی لطالبان سر دیر نرم شویده. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارل ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال ده، خو د چارو لکومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمنځ رابطه نه ویني، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډېر زیات خراب وو دغه چلند همداسې وو او تر دې هم سخت وو. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوځ وسلو تاجکستان ته ورخلل هغه ته یوازې یو اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغه ته د مرګ خطر وو خو د هغه وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. دا ست رډو د تاجکستان له خبريال مومن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سجل ټوپې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خصوص په خوست ته ورشو. په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د 1490 کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شو دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غوړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافت نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت شوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبوئي سبب نشي. نجیب الله خیل خوست راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی، چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چې څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانۍ ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لیږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام ډېر کړي.
د ډکولو پر مخت د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې ښودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې ښاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نه شي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابر
پل زوی ته چوچوی مونږ ډیر مننه دوی نه کوو. دا لختای د بغوړې په مونږ چې ډرم درول وی ډرم ته دوی نور چوي لختي ته کو په جلین ور چوي. د مونږ سره ډیر زیاته همکاري وکي چې د دې کسب دانې ته مساحه خلک وی بل شوی دې ته ور چوي چې تر څو پورې مونږ دایم دي کولا وو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلور ته د خاروالۍ ځای مسؤلین وای د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لوسنه دی پوره، بلکې ټول خاریانو ته باید دي په دې برخه کې خپل ونده تر سره کی. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شروالی مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو کدی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکي، کوشش پدې کې وکي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپل کوم جن ورته مخصوص وي دي یا د کسبانې تانې کوم جن کې مګي کی دي التکی واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار، سوداګرۍ، د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ، ټولنیز بنسټونه، رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د کورنۍ چور وزیر وی چې د جون ډیر شمنېټه په پاکستان کې د راجستر شوی افغان کډوالو د اوسېدو ورستي ورسته چې په خپل خوشا تر دې نیټه پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټه ورسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنۍ چور وزیر د خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 3500 کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې شي ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعته خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نشته کړل. ښاغلی ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د چمې پورس ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلی ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلي دي چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هر برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنی جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
لا خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سباندې زر روغتیاي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غهیوات کې ټول ټال 1018 روغتیاي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیلې شاوخوا 300 وټړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیا خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیا خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیا سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیاي سکتور تمویلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابول د یو سیدونکو په شخ پیلې شي چې د دبليو ایچ او پر اندیشنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د بیبرخي سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو سیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدماتونه د پخوا پرتله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیاي دلیلې غلې.
اوسمو چې سوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلری پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نه څه دوايي برسیدا. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې کړی د خبرداري سره هغه درېدلې د کارونه د به برخصه وي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی دا چې روغتیایي بخش کې کار کوي په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی په روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی سي ده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لوبیا وکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازیات شوی د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې نو موري وایي د طالبانو لوبیا وکمنۍ راهیسې دغه مؤسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم غنغونه ډیره ده
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او د اسو کال غټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفید وي یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نست مثال خبره سې سړی پکې چالان کې برق خو سیستم نستا په اکثر او پر سیمو کې کانا په لسوالې کې نو زل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسې او کومک راسې نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نستا چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نستا او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره وهل کې وهل سي او باو پیسې پاغي تمیا شینه سره نږدې کېده
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته
تقریبا 203 شو په متوسط خوارزواکۍ ومدارنګ دوه نوې په شدید خوارزواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا چې روغتیایي خدمات هم نشته دي
دغه اندېښنی او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سکه کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شوی دي خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو لډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي لدی سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر ل 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لترلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شي
ډاکټر صاحب شبیر تر اوسه دلته یو ډیکسم تاسو ولیکه
دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی و مو غختل په دی اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډډه وکړه د عام روغتیا وزارت یو په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولی بشپړ تړل شوی نه دي بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلې چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایی کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې، او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس ویلی افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال دغه پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورسره کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خېش اصلن کې د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. د سرکاري هسپتالونو چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت دي، هلته بیا خواري نو سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي، کوایستانه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړو، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی سته. مګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وایي چې فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي، کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کده لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بایغیت نه سکلاله بیا شکن د بایغیږي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکاږي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه ځرک نه په دې کې خارق شې د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شې د نه په شخصي کې شې نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو په شي خوري نه خوري، دا ډاکټرانو به وایي چې سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي، دا ډاکټرانو د شخصي یا د دولم بر شي خرسي کنه خرسي، یا د شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي. یعنی در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همسته ولېلته حکومت خواري نه دی پسکړي حکومت خواري وکړي ته کېدلای شي.
السلام علیکم، زه په خپل تورخم اوسیدونکو يم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لارې بند او خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختي سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
facebook.com/azadiradio.
ده آزادی ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زموږ ملما ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کینې نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوه دا اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره ته.
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندې
تنه د حیوانات پرونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبالي پر سترګ باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثره هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
اه د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم وضو ته خبرې پیو کو کوونه کو زم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټیم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شونی هم پراتی دغه کچیر مګل اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کی سیدی د خوراکي مواد د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلیږي که استفاده هم ترې کول ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره د کوی شو عمل دی وسات
یعنی وبخشي لدينا ديكوت بشكل باني بيا د ونو بوتو لپار استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات او ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د تزوان کې دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپل هر ورځ الته راوړي لدينه سي ځای کې الته واچي دوی ډېر زیات خوراک دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولتي مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیالته د حیوانات زبه کول لکه کوشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې ورسره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوش اکثره چې وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې نووزی بل اخر منفذونه یا پرونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل بخار کې د ټولې ویلې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ول د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل ولا بیا استفاده ول شایم چې زموږ ودول نه کوي ا دې اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړي غوټه باندې بدله کی بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کی نو هغه اسانه کار دا شی دا چې دوی نشي کولای
مدقق شه مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سیل د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي، هغه خلک په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دا کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې تر بل اخره وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد
ورې دا مواد غیر عضوي مواد سړي دا په مجموع کې دا په غدنه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېری مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېری تاسو دا خالی کوچان کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوي او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشوروسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خو دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا داده سه دیدی لپارا یو سوک پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار دی
دغا اتال یو تگوری بل تگوری. مثلا یو کچه داده کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووی چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړي؟
دا بهترین کار ده، دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او
یو بل موضوع په شارونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار دا سی کئی ہے، ولی دا پا خط کی دا سی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت مامل کی شارع و دو پر دیدی طول سی ور سی امدہ عامل ہے سی وی گوری ویالی تا ور سی دا پلاستیکی کسوری دی سی دا بندی کری او دا پلاستیکی کسوری دی سی دا ما استفادہ تر کڑی پل کوری کور کے پا تر کڑی برد تر کڑی دا بالاخرہ پی بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دی د خټو خارو او سیدون کې بیا غستون ز سره مخې سلارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېره د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مګر دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو، کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا منایس مسولیت قبول کی. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفائی خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفائی خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا دا مهم او دا حیاتی مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه شاید انسانان مړ نشي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي ډېر ساده لارې دي چې د تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي د اوبو بېرته تصفیه کېږي له دې نه بیا استفاده کېږي خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي یو څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ هېوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته تبخیر کوي
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هېوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکې سي دي دا لیک له دننه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چیرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیاته لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
مدقیق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلې په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچوي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده. خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بېلې دي نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دي نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر وګو حداقل هغه ټوله به نه ځای کیږي یو متر خو به د ذخیره پیری کنه. خدا بهترین طریقه ده خلاره ده چې موږ یو ډول دې په عمر نه کی
متخصص سب کور وده. خیر یو سه
دای نه دای